پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه. دولس بجې شوې. اجملن د موضوع ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د ولسي جرګې د مشرتابه پر سر کړکېچ نن هم د جرګې په تالار کې روان دی. هلمند کې یو ځل بیا نامنیو زور اخیستی او د هندوستان د ابتدایي انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم نریندرا مودي واکمن ګوند د حکومت جوړولو لپاره تر اړتیا هم زیاتې رایې ګټلې. دا هغه ریپورټونه دي چې په دې خبرونه کې به یې در اورو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، در اورئ.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په شرنه کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو قومندان نیول سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او د هغې د قتل په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي او د هند پارلماني انتخاباتو لومړۍ ابتدایي پایلې اعلان شوې. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو یو لوی قومندان نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست د وی سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي، ازادي راډیو ته ویلي چې د دې قومندان د نیول لپاره نن سهار د پکتیکا په مرکز شرنه کې پوځي عملیات شوي دي. دا عملیات د ځانګړو ځواکونو قطعې کړي دي. د ملي امنیت ریاست د چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو څلور نور واړه قومندانان هم په دې عملیاتو کې نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو خبرې نه دي کړي. یو امریکایی چې د 2001 میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په جنگ کې نیول شوی و له زندانه خوشې کېږي. د کالیفورنیا اوسیدونکی 30 کلن جان واکرلن چې په امریکایي طالب هم مشهور دی، په د نن ورځې په ترڅ کې د انډیانا ایالت له زندانه خوشې کېږي. جان واکرلن چې د طالبانو د ملاتړ په جرم په 40 کاله بند محکوم شوی، له څه باندې 1100 کلونو بند تیرولو وروسته خوشې کېږي. هغه په 14 کلنۍ کې اسلام منلی و او د 2001 میلادي کال په نیمایي کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی و. هغه د بند په موده کې د ایرلند تابعیت ترلاسه کړی او نشي کولای چې پاسپورت ترلاسه کړي یا بهر ته سفر وکړي. په پاکستان کې چارواکي وایي دغه د یوې لسکلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تور یې درې مشکوک وګړي نیولي دي. د اسلام آباد د پولیسو ویاند خالد عوان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې د دې پیښې په تړاو څلورو پولیسو ته د وظیفوي غفلت دوسیې اچول سوي دي. دغه نجلۍ لسکلنه وه، فرشته نومېده او د اسلام آباد په چکشازاد سیمه کې تښتول سوې او وروسته وژل سوې وه. په اسلام آباد کې له دې عمله ډېر اعتراضونه وسول. داسې رپورټونه وایي چې پر هغې جنسی تیرای هم شوی دی او بیا وروسته وژل سوی دی، خو پولیس وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د هغې کورنۍ ادعا کړې چې پولیسو د هغې د ورکېدو څخه وروسته جدي اقدام نه دی کړی او د پولیسو په ماموریت کې دغه پیښه نه ده ثبت کړې. ویل کېږي چې دغه ماشومه د مومیندو ایجنسۍ اوسیدونکې وه. جسد یې 8 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د هغې کور ته نږدې پیدا سو چې له امله یې سلګونو کسانو په اعتراضي لاریونونو کې ګډون وکړ او د عدالت غوښتنه یې وکړه. د هند پارلماني انتخاباتو د ابتدایي لومړیو نتایجو پر اساس داسې بلل کېږي چې د صدر اعظم نریندرا مودي بھارتیا جنتا ګوند تر نورو ډېر مخکې دی. په هند کې انتخاباتو شپږ اونۍ دوام وکړ. د انتخاباتو ته تر ډېره حده د نریندرا مودي د حکومت په اړه د یو ریفرنډم یا ټول پوښتنې په توګه کتل کېدل. دا لنډه ده څرګنده چې تر اوسه له 600 میلیونه رایو چې اټکل کېږي هندوان د هند اوسیدونکو به اچولي وي څومره ګڼل سوي دي. د بی جی پی په وړاندې عمده مخالف ګوند د هند د ملي کانګرس ګوند و. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو سره سم د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون منځني ختیځ ته د نورو 5000 عسکرو پرستولو غور کوي. امریکایي چارواکو چې د نوم د ښودلو څخه ډډه کړې، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې، خو دا نه ده څرګنده چې پینټاګون به د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ دې غوښتنې ته څه ډول ځواب ورکړي. یو چارواکي ویلي چې دا اقدام د دې لپاره نه کېږي چې د ایران لخوا کوم نوی تهدید متوجه دی، بلکې هدف یې د سیمې د امنیت لا کول دی. پینټاګون تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په وادان وژن کې بریټ کې لشتل نه کسان وژل شوی دي. چارواکو ویلي چې په وژل سوو کې د دې هیواد بهرنی چارو پخوانی وزیر حسین الابی فهی هم شامل دی. دغه بریټ پرون پر هغه موټرو چې دولتي چارواکي یې لېږدول وسو. په برید کې چې مسؤلیت یې په سومالیا کې سخت دریځي ډلې الشباب اخیستی دیارلس تنه زخمیان سوي دي. برید د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د تلاشۍ له یوې امنیتي پوستې سره سوی دی چې رپورټونه وایي هغه وخت وسو چې امنیتي ځواکونو هڅه کوله چې موټر تلاشي کړي. له القاعده سره تړلې د الشباب ډله د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر جمهوری ریاست ماڼۍ او هغو هوټلونو چې چارواکي او هلته میشت بهرنیان پکې اوسي وخت نا وخت حمله کوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زئی در سوړان دکړل ک غواړي دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. نو زموږ د ویبپاڼې آدرس ته ازادي راډیو ډاٹ کام وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د ولسی جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر کړکېچ لا هم دوام لري او نن هم د ولسی جرګې غړي په دې اړه په ناندرو بوخت چې آیا د دې څوکۍ لپاره د ښاغلي رحماني ورایه کمه او که پوره ده. کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس مسعود احمد پښتون دی چې وایي په کندهار کې د اوو ولسوالیو خلک تر نورو ډیر د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل به یې په همدې خپرونه کې در واورو. په هلمند کې یو وار بیا نامنیو زور اخیستی خو علت یې څه دی؟ د هلمند یو امنیتي چارواکی
په تلفات چې موږ لرو دوی هم دوه برابره تلفات لري او یو بل علت یې دغه ساحه ده چې شنه سوه ده. دغه علت یې د جنګ چې جنګ زور اخیستی دی او بل علت
بشپړ ریپورټ به د هلمند د نامنیو د علتونو په اړه در واورو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د هندوستان د عمومي انتخاباتو په ابتدایي نتایجو غږیږو چې ښیي اوسني صدراعظم نریندرا مودي ګوند د انتخابات په غوڅ اکثریت ګټلي. د مخکښو ښځو اونیز پروګرام هم له یاده مباسئ. دا افغانستان د ولسی جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر کړکېچ نن هم د ولسی جرګې په تالار کې روان دی. سره له دې چې د دې ستونزې د هواري لپاره د ولسی جرګې د غړو له منځه یو هیئت ټاکل شوی و خو داسې ښکاري چې د دغه هیئت پریکړو ستونزه نه ده هواره کړې. نن هم د ولسی جرګې په تالار کې بحث په دې روانو چې آیا ښاغلي رحماني 50 شمه یو رایې پوره کړي او کنه. زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړي. همدا اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام خبرونه ته ستړی مشي دار ته وایي چې د دې لپاره خو یو هیئت ټاکل شوی و 20 کسیز هیئت چې د ستونزې ته به د حل یوه طرحه وړاندې کوي. د دغه طرح برخلیک څه شوی او دا اوس په ولسی جرګه کې دا موضوع کومې خواته روانه ده؟
ډیره زیاته مننه ان صاحب. لا هم پلانجه روانه ده، شړه روانه ده او د ریاست د څوکۍ سرنوشت لا تر دې د من نه دی معلوم دغه کوم وویش نه پری پلاوی چې ټاکل شوی او د ولسی جرګې یو غړي عرفان الله عرفان د ولسی جرګې په انګړ کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه پلاوی ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. ځینې په یو اړخ دي، ځینې په بل اړخ، ځینې دغه یو رایه چې کومه جنجالي رایه جوړه شوې ده د دغه رای په سر باندې دغه پلاوی هم په خپلو کې په اختلافات لري. دغه جنجالي رای چې په دغه پلاوی د ارشیف په لیدلو باندې راوویستل پر رای پاڼه کې د رحماني لنوم سره ټیک مارک شوی خو پر رای پاڼه کې یو بل ټکی هم ور اضافه شوی دی چې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې دا باطل رای ده او ځینې وایي چې نه دا پتاي درایو کې وشمیرل شي. د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې د بروانې ونې د شنبه په ورځ چې د ریاست د څوکۍ لپاره کوم انتخابات کېدل دغه رای پکې باطل شمیرل شوی و. نن سهار عرفان الله عرفان وویل چې هڅه کیږي چې نن د ورځې په جریان کې بل اخره د بلانجه ختم شي او دوی به موافقه ته ورسیږي خو تر دې دمم لا جنجال نه دی حل او بحثونه په دې باندې روان دي چې د رای رایه بلاخره تایید وشمیرل شي که رات ویل کېدل داسې چې د دې رایه د پاره بنن رایه چونه کیږي او موقت رئیس به هم ټاکل کیږي. د ولسی جرګې غړو هڅه کوله چې پخوانی موقت رئیس عطا محمد دیقانپور یو وار بیا سرپرست ریاست ته راولي، خو هغه انکار کړی. تر اوسه هم لا د ریاست څوکۍ خالی پرته ده. نو د ریاست د څوکۍ د خالی پاتې کېدو په صورت کې همدا لامل شو چې دلته وکیلان لا تر دې دمه په یوه خوله باندې نه دي، یو ډول ارجمرج یو بل ته د خبرې نوبت حتی پکې نه ورکول کېږي، ځکه چې رئیس نشته چې تر څو دوی کنټرول کی. نو لانجلا روانه ده، وګورو چې د ورځې په جریان کې پکې نور کوم تحولات راځي او بالاخره دوی دغه یوه جنجالي رایه سرنوشت ساز رایه چې ده دا رد شمیرل کیږي او که تایید شمیرل کیږي بد انسب.
ډېره زیاته مننه. په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره تماس نیسو، په دې اړه به له تاسو سره غږیږو چې د ولسی جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر دغه روان کړکیچ کومې خواته ولاړ. دوستانو، زموږ همکار اکرام الله اکرام و چې له کابل د ولسی جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر په روانو بحثونو حال راکوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا ازادي راډیو ده. د هلمند په مرکزی او امن ولسوالیو کې وار بیا نامنه یو زور اخیسته. د ناوی نادلی او ګرشک ولسوالیو اوسیدونکي وایي په هغه سیمو کې چې حکومت له طالبانو نیولې پر امنیتي پوستو او کمربندونو بریدونه کیږي چې د خلکو عادي ژوند او کاروبار یې له ستونزو سره مخ کړي. دولتي چارواکي هم مني چې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. قومي مشران او سپینګیري وایي د امنیتي ځواکونو رهبري کمزورې ده او نشي کولای روان ناسم حالت په سمه توګه رهبري کړي. په دې اړه به نور تفصیل له هلمند څخه د الیاس دایی په رپورټ کې واورو.
د لشکرګاه پر شاوخوا د پرتو مرکزي او امن ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو او د افغان ځواکونو پر پوستو یو وار بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخیستی دی. د نادلی ناوی او ګرمشیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په هغه سیمو کې پر پوستو او امنیتي کمربندونو بریدونه ډېر سوي دي چې حکومتي سرتیرو په روان میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو څخه نیولي دي. د نادلی اوسیدونکي عبدالله وایي دوی څلور میاشتې کېږي چې د لوی مند سیمې ته کډه سوي دي، خو د تازه پیل سوو بریدونو له امله اندېښمن دي.
که څه هم په نادلی کې پولیس راغلی دي، دغه پوستې نیولي دي، پوستې ځایونه لري، خو بیا هم امن سم نه دی. چیرکی عملی کیږي، د سپې د شپې د خواڅ خبر پوسټو باندې بریدونه کیږي، پر کمر بندو باندې حمله کیږي، خلک په دغه کې په تشویش کې دي. هغه ځایونه چې دوی د خپل په ژوند لپاره ښه سہولت لري، سہولت په کارو باندې پیل نه دي کړی، زراعتي مزکو ته زړه نشه کې ځایونه نه دي جوړ کړی. موږ په کاروبار باندې نه پوهیږو، آریان څوک کاروبار مو پرمختګ په دې خطر باندې نه کوي چې موږ نامنی په ذهن کې راګرځي.
دغه سیمې د 2015 میلادي کال په پیل کې د وسلوالو طالبانو د سختو او خونړیو بریدونو وروسته سکوت شوې چې د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان ځواکونو د میوند 03 عملیاتو په ترڅ کې بیرته ونیول شوې. د هلمند امنیه قمندان د دې تازه پیل سوو بریدونو په اړه چې کله کله پکې د افغان ځواکونو ځینې پوستې هم سکوت کوي وایي سیمې شنې سوي دي، ځکه نو وسلوال کولای سي چې د ګڼو سیمونو په استفادې پر امنیتي ځواکونو بریدونه له سره ونیسي. سمونمل حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د هوا په تودېدلو سره د جګړې نوی فصل پیل کیږي، خو دوی امادګي لري او د طالبانو د بریدونو ځواب کولای سي.
نو تلفات چې موږ لرو دوی هم دوه برابره تلفات لري، او یو بل علت یې دغه ساحه ده چې شنه سوه ده، دغه علت یې د جنګ چې جنګ زور اخیستی دي، او بل علت د بورد دی چې هلته سوله روانه ده چې کم طرف زور سي، قوت یې زیات سي چې د سولې خبرې روان دي. یو علت یې همدغه دی چې جنګ زیات سوی ده او تلفات یې سوی.
کومندار وویل طالبان ته یې په تازه پیل سوو نښتو کې درنه تلفات هم اړولي دي. وسلوالو طالبانو هم د سې شنبې په ورځ د هلمند په نادلی مارجې ګرشک او ګرمشیر ولسوالیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته د یو شمېر بریدونو په ترڅ کې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړي دي چې حکومتي مسؤلین یې نه مني. که څه هم د افغان ځواکونو سره د مشورې او هوایي ملاتړ په برخه کې د امریکا په رهبرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت بهرني ځواکونو مرسته کوي، خو د هلمند په مرکزي ولسوالیو کې د جګړې د تودېدلو عوامل څه دي؟ د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ د ټولنیز شوراګانو رئیسانو حاجي عتیق الله او حاجي شاخان راته وویل که د امنیتي ځواکونو رهبري منظم پلان او جنګي ستراتیژي ولري کولی سي د اوسنیو تازه پیل سوو ناامنیو د څپې مخه ونیسي.
طالبان که کمزوري سمي زورور سوي خو نن حقیقت چې هغه یوه خبره د خدای لپاره وکړو مسؤلیت څوک د ځان بولي نه که د ځانو بولي داسې یو څوک وبولي چې دغه زما کور دی قسم په هلا که په د هلمند کې شیله پیرسي او دا خو چې د بل زمان مړي د کوم غټ سړي زوی پکښې مړ سوی دی د وزیر صاحب زوی پکښې مړ سوی دی د والي صاحب زوی پکښې مړ سوی دی د رئیس صاحب زوی پکښې مړ سوی دی که دا درد دوی وویني دا په سل کې به نوي فیصده د مشکل حل یې لس فیصده به مشکل جوړي هغه لس فیصده خپله ولسون را راوځي.
خو داسې چې دی که چیرې واقعي دوی خپل د یو هغه رهبري برابري ورته کوي ځای پر ځای د خپل د یو مشر خبره ومني پر هغه ترتیب باندې ولاړ شي نو بیا انشاءالله دومره اختلافات نه رسېږي.
کته هم د هلمند ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي خو د اوړي د فصل سره د تازه پیل سوو مسلسلو بریدونو له امله د افغان ځواکونو تلفات هم ډېر سوي دي چې د یوې سرچینې په حواله تازه د چهارشنبې په شپه د نادالي د لوی باغ مربوط د ملي پولیسو پر یوه پوسته د طالبانو په برید کې د څلورو پولیسو وژل کېدلې بېلګه یادولی سو. خو چارواکي وایي په هغه برید کې درې طالبان وژل سوي او دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه وړاندې په خبرونه کې نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه ستاسو پیغامونه به هم راخلو. د مخکښو ښځو ونیس پروګرام هم دراورو. خو اوس راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. خان محمد سیند یې دراوري.
افغانستان ته د بهرنیو تولیداتو د مخنیوي 15 مرکزونه جوړ شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا مطلب تیر ماښام له افغان صنعتکارانو سره په لیدنه کې بیان کړی دی. په اعلامیه کې د صنایعو د خونې د رئیس شیرباز کمینزاده له قوله ویل شوي چې څه کال په هیواد کې د صنعت وده 1% وه او د صادراتو کچه هم 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. خاغلی کمینزاده ویلي چې اوسمهال په هیواد کې 3200 تولیدي فابریکې په فعالیت بوختې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له صنعتکارو سره په لیدنه کې د ګمرکونو پر څارنې هم ټینګار کړی او ویلي دي چې د ځمکې د کرایې او اجارې نوې کړنلاره هم پکې ځای شوې ده. په فراه ولایت کې د غنمو حاصلات 10% کې زیات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت ویان اکبر رستمی نن آزادي راډیو ته وویل تیر کال د وچکالۍ له امله په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات 25% وو.
این سال در کنار از اینکه ما اصلاح شده بازی توضیح کردیم 600 میلیون تن کود کیمیایی هم برای 6000 دهقان در ولایت فراه توضیح شد و این از دلایل اساسی کشت گندم و افزایش کشت گندم و للمی در فراه محسوب میشه.
فراه هغه ولایت دی چې د غنمو د کښت لپاره کافی ځمکه لري او په ټوله کې په 1,60,000 هکتار ځمکه غنم کرل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې بهرني اسعار له افغانۍ سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80.15 افغانۍ، یو یورو 9.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 113.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.50 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15.55 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ. داو لازادی رادیو د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. په کندهار کې د څو ولسوالیو خلک د نامنیو له کبله د بیځایه کېدو له زیات خطر سره مخ دي. همدارنګه ستاسو پیغامونه هم د خبرونې په جریان کې راخلو او وروسته به د مخکښو ښځو پروګرام هم ولرو. خو ځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې مسلې ته. د هند صدراعظم نریندرا مودي ملت پال ګوند دغه هیواد په عامو انتخاباتو کې تاریخي بری ترلاسه کړې. دا خبره د هند صدراعظم وبخیده خبره د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وروسته له دې وکړه چې په څو پړاوونو کې د سلګونو میلیونو هندیانو رایې وشمیرل شوې. تر اوسه د انتخاباتو رسمي پایلې اعلان شوې نه دي. اسمت څاروان موضوع تعقیب کړی ده، را سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی د هند د انتخاباتو د نتیجې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. لومړنۍ نتیجې څه ښیي چې د مودي ګوند څومره څوکۍ ګټلې؟
انسم مختر دي چې هم دې موضوع تر اصل موریدونکو ته باول دا وایم چې د هند انتخابات د افغانستان په شان مستقیم ټاکنې نه دي. مثلا په افغانستان کې خلک په خپل مستقیم رایو د هیواد مشر یا ولسمشر ټاکي. په هند او یو شمېر نورو هیوادونو کې پارلمان د هیواد مشر ټاکي، یعنی پارلماني انتخابات دي، انتخابات دي او اجرایي قدرت هم اصلا هلته د ولسمشر په لاس کې نه بلکې د صدر اعظم په لاس کې دی. هر ګوند چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم همغه ګوند ټاکي. رابشم د هند د عامو انتخاباتو موضوع ته چې تاسو پوښتنه وکړه، لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دغه هیواد د صدر اعظم نریندر مودي ګوند اکثریت ګټلی دی. دا انتخابات چې په شپږ اونیو کې وشول د ښاغلي مودي په اړه ټول پوښتنه هم ګڼل کېدای شي، یعنی خلکو د ده پالیسۍ تایید کړې چې د ګوند کړو ته ډېر رایې ورکړې. د هند انتخاباتو د کمیسیون رسمي نتیجې ښیي چې د ښاغلي مودي بهاراتیا جنتا ګوند د هیواد له 1524 پارلماني چوکیو 222 چوکۍ ګټلې دي، حال دا چې د پارلمان د استازو د جرګې د اکثریت لپاره 222 چوکیو ته اړتیا وه، یعنی کافي وه چې په 222 چوکیو یو ګوند حکومت ترلاسه کړي. دا له 1940 میلادي کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې یو ګوند په هند کې دوه واري سر په سر انتخابات ګټي. د اپوزیسیون اصلي ګوند کانګرس یو 50 چوکۍ ګټلې دي. میرمن سوارج چې د هند بهرنیو چارو وزیر ده، په عین حال کې د بهاراتیا جنتا ګوند یو مهمه مشره هم ده. دی په یو ټویټ کې لیکلي چې ګوند یې غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دی.
هند نړۍ یو ګڼ نفوسه هیواد دی، سره له دې چې په وروستیو دوو لسیزو کې د هیواد ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم هندیان بې وسله دي. د مودي لپاره ننګونې څه دي؟
ځینې وایي چې د مودي د ګوند دا ډول قاطع برای به د هندوانو سخت دریځې ډلې زړورې کړي، او دا کېدای شي چې مسلمانانو ته یو خبرداری وي او یو سرخوږی وي. په هندوستان کې په اټکلي توګه هره میاشت تر 1,200,000 زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راځي، او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي. د هندوستان د اقتصاد یوه څارونکې تحقیقي اداره وایي په دې هېواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاری 1.6% ته پورته شو، چې اداله 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. خو په پارلمان کې قاطع اکثریت به مودي ته لاره هواره کړي چې له بیروزګاری سره د مبارزې لپاره اصلاحات وکوي او د کلیوالو د نارضایتۍ د کمولو لپاره کار وکړي. اقتصاد پوهان وایي د هند راتلونکی صدر اعظم یعنی مودي باید پانګوال وهڅوي، خو څو داسې پانګه وکړي چې خلکو ته کار پیدا شي.
په بهرنۍ پالیسۍ او یا له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې د هند ننګونې څه کېدای شي؟
د رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې مې ولوستل چې وایي د امریکا او چین په څیر د لویو سوداګریزو شریکانو سره د هندوستان سوداګري اړیکې هم لړزان ده. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له هند د لوړو ګمرکي تعرفو، له امریکا څخه د واردېدونکو طبي وسایلو، د بایو د محدودیت او انټرنیټي سوداګرۍ د اصولو په برخو کې غوښتنې لري. د اقتصاد پوهانو په وینا د امریکا او چین ترمنځ وروستۍ سوداګري هم د هندوستان ستونزې زیاتې کړي دي او نورې هم زیاتولی شي. د هند راتلونکي حکومت لپاره د دې هیواد له ملي امنیت سره تړلې مسالې او له پاکستان سره شته کړکېچ هم له لویو ننګونو ګڼل کېدای شي. په ځانګړي ډول وروسته له دې چې د وسلوالو په یوه برید کې 40 هندي سرتیري په هندي کشمیر کې ووژل شول، او مودي یې د غچ لپاره پاکستان ته جنگي الوتکې واستولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی چې لا هم دوام لري.
ډیر زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي د واکمن ګوند د غوڅ بری په اړه معلومات راکړل، او همدارنګه دا چې نریندرا مودي او ګوند به یې په راتلونکي دور کې له څه ننګونو سره مخ.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا کندهار و بلسوالۍ د جګړو له امله د خلکو د بې ځایه کېدو له خطر سره مخ دي. دا د ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي دغه ولسوالۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه او د کندهار په شمال کې پرتې دي، چې اوس هم ورڅخه هره ورځ د جګړو له امله کورنۍ بې ځایه کېږي. صادق رښتینی په اړه رپورټ لري.
ارغستان، معروف، میانشین، شاولي کوټ، خاکریز، نیش او غورک د کندهار هغه و ولسوالۍ دي چې د چارواکو په خبره د جګړو له خطر سره مخ دي او ورڅخه هره ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر مسعود احمد پښتون ازادي راډیو ته وویل یادی ولسوالی ډیورین کرښې ته نږدې او د کندهار په شمال کې پرتې دي. پښتون وایي په دغه ولسوالیو کې د وچکالۍ له رامنځته سوي اغېز څخه هم یو شمېر کورنۍ کډې کولو ته اړ سوي.
البته په کندهار کې د کندهار د اوو ولسوالۍ خلک په بد حالت کې دي چې هلته جنګونه دي، روزمره بے ځای کېږي. مثال په ډول شوي یش، ورک، انشین، خاکریز، معروف، ارغسان په دوی کې دي. خو دغه هغه جنزفلي ولسوالۍ دي چې په دوامداره ډول یا د وچکالۍ څخه او یا هم د جنګو د کبله بې ځایه سوي لري.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر په خبره کندهار کې د روان کال د پیل راهیسې تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. بل خوا له جګړو بې ځایه سوي کورنۍ وایي جګړو ځپلي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکي چې د څو میاشتو راهیسې د لارې د بندېدو له امله کلابند پاته وه، اوس په کندهار ښار کې اجنو مرستو ته اړتیا لري. له دغه کسانو میر احمد او عزت الله ازادي راډیو ته د خپل کورنوی د بې ځای کېدو کیسه داسې کوي.
غرما ولس نیم بجې باندې موږ ډوډۍ ناسو چې موږ کتله نو ټکان هم سره شروع شو. نو پر موږ باندې دا اسکر دا نورم ټکان کول ول موزي د کورو سره موږ ښه کوشنان غږ راوېستل د کورو سره. نو پر واځه موږ داسې کلاس پاتې شو استقام لا اوار دی لته وسوم چې ورته کورونو داسې کلاس پاتې شو.
دا دوه کال کې چې مملار بند و مملار بند و هیڅ خواري او ژوند نو په یو رقم د طالبان پر منطقه باندې یو نړۍ مو د خپل د ولست لپاره پیدا کی چې دا وړه وغوړي او د غشان وړله. خو دوه کال تیر سو حکومت ول دغه میاشت لاري لکه دغه او ته لکه په دغه رقم دوه کال تیر سو موږ په اخر کې بیانو مجبور اسولو چې باس ولو دغه ایران وسکندر ترالو پکه دغه کالیو دغه چې موږ په غار وینه کړه شان الله سر بس په کور کې په وطن کې پاتې سو موږ رالو وسلته شاته ماجر سو.
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو اداره وایي د روان کال له پیل راهیسې له 3000 څخه زیاتې نورې کورنۍ د هیواد د اتو نورو ولایتونو څخه کندهار ته راغلي چې د دغه بې ځای سوو کورنیو اکثریت یې تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
سمې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صافه او واضحه توګه خپرېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې تاسو کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه، خبرونه، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د وی پانی پاته ده. اوس هم ستاسو له پیغامونو سو پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما محترم رورا په نورستان کې د انټرنیټي شبکو او مخابراتو ډېر زیات مشکلاتونه لرو. بدبختانه د ټول نورستان په فتح باندې خصوصا په مرکز فارم کې یعنی په 90% انټرنیټي اسانتیاوي نه خلک محروم دي. دلته ځوانان دا توقع لري چې باید دلته انټرنیټي خدمات باید خلکو ته مهیا شي، دلته باید دغه سهولت ایجاد شي. زموږ د وزارت مخابراتو نه وزارت چارواکو دا هله دا چې باید په نورستان کې دغه انټرنیټي شبکو خدمات باید عام شي. همدارنګه ټلیفوني شبکو خدمات هم متاسفانه ډېر مشکل ده. چارواکي باید دغه ستونزو ته توجه وکړي د دې لپاره چې خلکو دغه سهولت موجود شي او خلکو دغه ضرورتونه رفع شي. السلام علیکم.
افغانی
عبد الحنان د هلمند ولایت د لشکرګاه شاه سنتي فتح مازګي داسګور وکیلان چې وسمي وکیلان سول پارلمان ته ولاړه و چې دین سره جوړي پر مشر باندې لا سره آیا د جې څخه ولاړه افغانستان خلک نورم ته توکل رښتیا زموږ وکیلان یو زموږ د پارلمان ته ولاړه تصور داسې مکتبین دغه سره څخه راي شروع بیا تر بیا پای کوي هر یو هغه څوک چې د افغانستان د سپېڅلي حکومت کې دا ټول داسې دي چې شو دې ته ورځي کې او کشمیر ځای ته ورځي کلی ځای ته ورځي اگر پارلمان سره شروع غیر اتاه کده یو تذکری و شوګه ته ورځي لا بغرد دارا کړی پارلمان راي چې خلکو په څه خواري ورکړي او د افغانستان د سګو خلکو مصرف او سوه د افغانستان په پی مصرف کې دا وکیلان سو نور پر خدای سپارم سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دولستمی بجې شوې فرشته جلالزی پاسټریو کې دی ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی تری ورو
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو یو لوی قومندان چې قیام الدین نومیږي او په کاروان مشهور نیول سوی دی د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې دا خبر ازادي راډیو ته ورکړی خو نه یې غوښتل چې نوم یې واخیستل سي هغه ویلي دي چې په شرنه کې د پوځي عملیات د افغانستان د ځانګړو ځواکونو قطعې کړي دي او څلور نور واړه طالبان هم نیول سوي دي یو امریکایي وګړی چې د 2001 میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال نیول سوی و له زندانه خوشی کیږي دا سړی د کالیفورنیا اوسیدونکی دی 38 کلن دی جان واکر لینډ نومیږي چې په امریکایي طالب هم مشهور دی دی د طالبانو په ملاتړ کې نیول شوی دی پاکستانی چارواکی وایي د 10 کلنې انجلۍ د تښتولو او د هغې د قتل په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي د اسلام آباد د پولیسو ویان پرون ناوخته رسنیو ته وویل چې په دې ارتباط څلورو پولیسو ته د وظیفوي غفلت دوسیه اچول سوي دي د واشنگتن او تهران ترمنځ د کرکیچ په ترڅ کې د رپورټونو پر اساس داسې ویل کېږي چې د امریکا پاوځ د هیواد د دفاع له وزارت غوښتنه کړې چې منځني ختیځ ته دي نور 15,000 عسکر واستوي امریکایي چارواکو دا خبره د هویت پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته کړې او ویلي دي چې د پنټاګون ځواب لا نه دی معلوم د هند پارلماني انتخاباتو د لومړیو ابتدایي نتایجو پر اساس داسې بلل کېږي چې د صدر اعظم نریندرا مودي بھارتیا جنتا ګوند تر نورو مخکې دی په هند کې انتخاباتو شپږونې دوام کړی دی او نن ابتدایي پایلې څرګندې سوې دي خو نه د معلومه چې لا اچول شوو تقریبا 600 میلیونه رایو څومره تر اوسه ګڼل سوې دي
دوستانو فرشته جلال زه وا چې د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سرټکی درواورول که چیرې تاسو غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ نو هر وخت او هر کله زموږ په پانی ازادي رادیو ډاټ کام ته ورتللی شئ اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو ونیزو پروګرامونو ته راځو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي
مخکخي خزي
سلامونه ستړي مشه ایز فرشته غنیم تاسې د مخکې خزي پروګرام ته هرکلی کوم په دې هیله چې سره ملتیا وکړي درنو اوریدونکو په افغانستان کې اکثره وخت او تریخوالی د خزو لنوم سره غوټوي لا هم غني خزي د ډول ډول قرباني او ښکار ګرځي خو په څنګه کې لوست او فعال خزي هم لرو چې هڅه کوي د خلکو او ټولنو ته خدمت وکړي غاګي پورته کړي نن هم په دې خبرونه کې د سترګو د امراض او هغه متخصص لزان سره لرو چې سیاست ته لار پیدا کړی دا هغه ګلالی نور صافی د چې د ولسی جرګې په 15 او 14 دوره کې غړی پاتې شوې په روسیا په خوانی شوروي کې د طب په برخه کې لوړی ذکر سر تر سولي صافی د طالبان لسقوط وروسته بلا بل مؤسسو سره کار کړي او هم دراز د روغتي وزارت په چوکاټ کې هم دند سر تر سولي دا تاسو ته خراغلاس وایم غلی صافی ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله
السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه فرشته جان د دین چې تاسو ماته دعوت را کړی دی او هم چنان تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی لی تقدیمو
خوشاله چې په دې خبرونه کې تاسو لزان سره لرو راځو په لومړي سر کې دې ته چې د وکالت فکر لکه ما وخت در سره ملګری شو
زه باید ویم چې په کورنۍ کې لوی شوم چې زیاتره فاميلي مې ټول سیاست سره علاقه مند زما پلار هم د دولسم او د دولسم دوري وکیل تیر شوی دی د بلخ ولایت نه د بلخ ولسوالۍ نه. زه اما څه چې ټول ځوانان علاقه لري چې لوړ تحصیلاتو کې او خوشبختانه چې د کورنۍ نوم چې خصوصا پلار مې ډېره علاقه درلوده چې باید نجونې درس ووي او مشوق مې و هماغه و چې وروسته دې چې د ښوونځي نه فارغه شولو ما بیا یو بورسې ته معرفي شولو چې د پخواني شوروي اتحاد هېواد ته لاړلو او هلته مې خپل د طب د مالجي طب کې د خپل تحصیلات سرته ورسول. البرته راغلم افغانستان ته وخت چې راغلم بیا راغلم د نور شفاخانه کې هلته مصروفه شوم د کار او په زمن کې خپل د تخصص دوره مې هم واخیستله او تخصص دوره مې هم خپله سرته ورسوله او د سترګو د امراضو ډاکټر وم. په څنګ کې د هماغه وخت کې د طب پوهنځي کې نوې استاده شوی یم چې متاسفانه جنګونه د دې سبب وګرځېدل چې موږ باید دا هېواد پرېږدو او مهاجر شو. د مهاجرت وروسته بیرته کله چې ستنه شوم د یو جرمني مؤسسې سره چې هغې ښځو ته هغه ښځو ته چې د جنګ او د جنګ نه وروسته تاوتریخوالي سره مخ وو او رواني صدمې اخیستې وې د هغې په باره کې موږ باید کار کړی. مختلف سیمینارونه مورته ونیول چې څنګه موږ د مریضان تشخیص کړو چیرې معرفي کړو. هماغه و چې تقریبا یو کال په دې مؤسسه کې ما کار وکړ چې موږ د ښځو سره زیاتره کار کوو. څنګه چې افغانستان کې په جنګ کې معمولا د جنګ قرباني ښځې دي تاوتریخوالي ورسره کېږي بر علاوه د چې فزیکي تاوتریخوالي ورسره کېږي متاسفانه جنسي تیریپي هم کېږي چې د دې د اثر نه زیاتې ښځې روحن مریضې اوسېږي او ډاکترانو هغه وخت کې حتی زما یادیږي چې موږ وخت لاړلو د هماغه وخت وزارت سره د صحت عامې موږ خپل پروګرام ورته تشریح کړ. دوی موږ اصلا دا موضوع مهمه نه نیوله او ویلي چې دې لپاره چې
د ښځو رواني وضعیت
بله د جنګ د تاثیراتو اغیزه په د ښځو په رواني وضعیت باندې او د دې وضعیت تاثیر په وجود باندې د مریض کله چې موږ دا پروګرام خپل معرفي کول هغه وخت موږ اته بریم په خوښی سره وایم چې ډیر په نظر کې نه راتلی ویلي چې دا پیسې چې تاسو په دې خبرو باندې مصرفې د موږ تر کې چې موږ دوا واخلو کلینیک جوړ کړو پال کې چې موږ ګورو چې څونه دواګانې دې لپاره مریض ته ورکول کیږي چې اصل عامل معلوم نه دی. فقط یو مریض راځي مراجعه کوي یو خزه دوا یی چې خوب نه لرم زه درد لرم او ډاکټر ورته عاجل ده خوب دوا ورکړي د درد دوا ورکړي چې دا هغه خبرې دي چې دی باندې موږ ډیر کار کوو او ویلي چې باید مریض وخت شکل راځي په دې د ژوند نه موږ پخته پوښو چې څه خبرې دي ولی در همیشه دردیږي ولی د همیشه علت معلوم نه ده. لوی عمل هم دغه جنگ دی تاوتریخوالی دی متاسفانه په افغانستان کې نه تنه د جنگ تاوتریخوالی دی فاميلي تاوتریخوالی هم ډیر زیات دی او اکثر قربانیان خزی دي. به کله چې 2015 کال کې انتخابات شول دلته په کورنۍ کې یو خپل مسکه مې تبصره وکړه او ما په همدا یو ارزو مې چې مثلا دا کار باید مخته یوسو شاید د دې چې کله سره ډاکټر وسیګي د دوه درې مریض سره کار کوي او هغه دردونه چې اوري د غیر علاج لپاره کله کله دوا کفایت کوي کله کله دوا کفایت نه کوي. مثلا موږ څنګه وشکولې هغه سي آلات راوړو چې خزي نور آرام وسیږي تنه دغه درد عامل باید موږ پیدا کو چې په ټولنه کې سړی فکر کوي چې ارچ یو زیاتره امکانات لري چې خزو سره مرسته وکړي شاید دا اوسې چې قانون ورته جوړ شي. قانون معلوم در د پارلمان لر نه موږ کولای شي چې خوشبختانه موږ په پارلمان کې هم په دې تقریبا موږ دوه دوره وزنډېدل چې د 12 کالو نه زیات چې په 12 کالو کې معمولا هغه قانون نشته خزو د ژوند د بهترولو لپاره او پغې کوم ډیر لابي کوله د ورونو سره به خبرې کوله تر امکان پورې موږ خه قوانين خصوصا د کار په قوانين کې مثلا موږ خپل برخه درلودل څنګه د خزو مثلا حقوق زیاتره لته موږ مسون وساتو یا مثلا د صحت په قوانين کې څنګه خصوصا موږ امتیازونه ورکو خزو
خو حق وخت ځینې خبرې داسې هم رواني وي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې کوم قانون چې دی ځینې وخت خپل خزینه وکیل نی پر وړاندې دری کی او ممانعت کی.
بله متاسفانه مثلا زه یو مثال بل وایم چې کله چې د هزانت قانون چې مثلا ماشوم بل د دینه چې خزند میرنه بل کیږي چاته ورسیږي منګل ته ډیر لوی مشکل نه اواز د بعض تندرو نارینه سره درود اته موږ تندرو خزي هم لرو چې متاسفانه هغه زموږ په مقابل کې درې دی هغه دا بانه کول چې پلمه واجی دین به پلمه که و دین که دیر خشایانشته دی او شرایط مثلا راست سر و سر تطبقات بایدو که یعنی منگه گوخته چه ماشون مثلا در مور سر دیر زن پاچشینش پر دیچی پر دو کلانی یا پو کلانی یا پا نه کلانی تینه بشین بتاسمانه منگه او دیر تون روی خیز درده چه اگه منگ سر مخالفاتو که یا مثلا در
اولا هم در ماشون در حزانات و در مور در ساتن پر برخه که ستونزی وجود
بله. میری خب در افغانستان که منگه بعض قوانین تا ضرورت لرو او دادی قانون څه کوي چې د قانون پلي کولو ته موږ ډېر شدید درته لرو مثلا د خوځو تاریخ د خوځو په مقابل کې د تاریخوالي قانون چې متاسفانه متاسفانه ډېر تند بر خودور سره مخ شو او یو تعداد نارینه البته تل تخزو د نجرات نه دلود چې مخالفت کوي زیاتره نارینه او چې مخالفت کوي هغه نارینه و چې دی فقط خپل نظریات دونه کلک نیول چې اتا کله کله به ورته منطقی دلیل ندروده اما مخالفت بکوه چون متاسفانه منگه ونو شو کولی چه ده قانون پاس کو او خوشبختانه چه ده وقت بلسمشر جناب کرزی سه بقیه یا تقنی فرمان وار که چه خوشبختانه تروس پوری اقا قانون عملی ده او امیدوارم چه ده نوی پارلمان که چیز گورم روشن فکر او زمانان پکی دیر دی ایلوان دهیم چه پدی دوره که انشالله ده قانون پاس شی البته از منگه وظیفه لابی کولو د کارانو سره کار کول او غک پورته کول دي څنګه چې تاسو پیږی پارلمان یا اجرایی ارګان نه دی اما د قوانینو په برخه کې باید ارخه ځه چلته وسیږي څنګه چې موږ یو سهمیه باندې رقیب وسیږو یو کوټه باندې رقیب وسیږو موږ نشو کولای چې وایو نه هغه څه چې زه غواړم زه باید وکم نه هغه شی چې خزي غواړي هغه باید موږ وکړو چې بعضی خزي متاسفانه داسې خزي شته دي چې د اشخاص د کومک په واسطه راغلي دي یا تکوه شوی دقیقی دی خوان اقیی بیا نیشی که اولی خبر استقلال رو لری اقا مشکلات بیا دی خوزو تا هم جوری چنگه چه تشتا معلومه دی منگه گوری شد کل خوزی معرفی که گی پارلمان تا غیر رای نو دیگه کامله تا مقا دی چه اقا غیر متعید خوزی دی چه خبر دنده پا خسورت من دیست مختن نو دیگه
یو ایری که برا وقت لو رومی هربانی و که چوکی لکم دی سخه علیکم سلام نوم موچه دی دکم دی سخه مواری کنی ولیده
این تام کارو ته انت ورزګم کې خارې سه پښتون جوړځم
خغلې پښتون مهرباني وکړئ
زه شو خبره ده په وجود کې چې افغانستان کې خرافات لري هغه چې مرسانداري له وسر په وجود کې دا کامیابه ده خوشبخته چې ځان تر دې امرګر راټولې دي تاسو نن باندې سم پښتنه ده څنګه مو زرم کوي او چې څنګه له په دې ښه تاسو را دنګل په اول مو تعزت امر ساتي د تر وکړه او بل خبره ده تاسو په تاور کې او په وسمې ډول کې څومره مې دلاره خو زه غواړم تاسو خصوصا
بله ډیره مننه
که واقعا کله چې 2015 کې افغانستان کې انتخابات شو زما په نظر اوضاع ډیره ښه وه او امیدواري هم ډیره وه ما داسې فکر کاوه چې انشاءالله څو چې موږ وکیلان زیږو یو 15 دورو کې به د حالات د دینه هم نور ښه شي او د دې د خطوب نور ښه والي لپاره موږ به مبارزه وکړو ښه قوانین به موږ جوړ کړو او ښه نظارت به د حکومت د کارونه وکړو چې متاسفانه د قانون په جوړولو کې موږ خوشبختانه یو څه لاسته راوړنې لرو اما د نظارت برخه کې موږ په مقابله کې ډېر زورګویانه وي موږ داسې چارواکي درلودل چې اصلا به پارلمان ته هیڅ توجه نه درلودل مثلا په ولایاتو کې داسې دیکتاتوري سیستمونه ایجاد شوي وي چې خپل په سري هر څه کول او هر څه نشه په چا انتقاد کوو په زور به په هغه خلکو نه رسېدل د هغه عوامل چې ورځ په ورځ خلک د حکومت نه نور هم ناهیلي شول فاصله یې ونیوله او پارلمان هم هغه رقم چې موږ غوښتنه درلودلی چې دا به یو ښه پارلمان اوسېږي دی به ملت ته کار کوي متاسفانه پکې هغه استازي چې زیاتره خپلو جبو ته کار کوو زیاتره معاملو ته کار کوو زیاتره هغه خپل ګروپ و هغه ګوندونه چې د ټاکلي وو یا دې سره د انتخاب د کامیابیدو کې مرسته کړې وه زیاتره هغې تژمن و هم هغه و چې ورځ په ورځ نږدې هغه رول چې باید یې ولوبوي په پارلمان کې ډېر ضعیف شو او زموږ نظارتي رول د حکومت نظارت زما په نظر ډېر موافقه نه و
ځینې ښځې شکایت کوي چې وکیلان زیاتره وخت د دې پر ځای چې د خپلو موکلینو احوال واخلي په رخصتیو کې بهرنیو هیوادونو ته ځي تاسو تر کومه حده د افغانستان ولایاتو ته سفرونه درلودل د ښځو له حاله خبر شوي
زه فکر کوم چې اکثره وکیلان څه چې کوي هغه د موکلینو احوال اخلي ولې چې دی پیږي چې موکل دی چې وکیل جوړوي نه کله کله داسې توقعات هم دي چې باید هیڅ وکیل مثلا هیڅ شی ونه کړي فقط راشي پارلمان ته او بیرته لاړ شي د موکل په څنګه کېنی بعضی ماکلین څه فکر کوي چې وکیل باید اته زما شخصي احوال نه خبر وسیږي داسې خبر نه ده اصلا موږ هغه لایه وظایف د ټول دنیا کې وکیل باید سیاستو کی قانون جوړ کی د حکومت نظارت کی معلوم در د خلکو نمائندگی کی چیرې کی څوک مشکل لري دغه مشکل ته ورسیږي او ز څوک توانید لې ما خپل په توان البته ز ډیر زیات نه وایم هغه ماکل چې ماته مراجعه کړی دی چې خپل مشکل رسول د کچیر قانوني مشکل رسیږي ورته شړې رسیږي بعضن د خواهشات سي چې موږ د قوت نه پورته وسی مثلا یو بندي کیږي د مواد مخدر سر نیول کیږي او غرازی درته چې ما خوشی کده خو یو وکیل نشي کولای بیا هغه وخت کې چې وکیل ماکلین نارضایتی کی وای چې وکیل ما په قصه کې نشو یا مثلا ډیر شخصي کارونه حتی په دې سویه چې مثلا مریض کچیر مریض ولري باید وکیل هغه ډاکټر پولیسي دا خو ری بالکل د قانون پرته خبر ده چې اخلاق ان یو څوک چا سره مرسته کوي چې مثلا یو ډاکټر دې معرفي کوي دا بل خبر ده اما لای وظایف کې دا خبرې نشته اما په صورت د عموم وکیلان زه فکر کوم یوازینی کار چې ډیر ښه کوي هغه د ماکلینو تابع ساتي په ډیر وختو کې معلومدار شته دی چې وکیل چې هغه زیاتره خپل یا مثلا ریوی چې مثلا سفرونه کې زه خپل هغه جمله نه یم چې تقریبا ډیر سفر میکرې دی معمولا هغه کانفرنسونه دی یا بعضی پروګرامونه دی چې هغه ته باید سړی لر شي هغه ته چې سړی زیاتره حتما د افغانستان د خلکو غږ د افغانستان غوښتنې مثلا بعضی دغه تیر یو پروګرام زلاله مش دنیا د څه غواړو مګر چیرې مشکل لرو څه کومه کنه مګر هغه نړۍ غواړي چې د خلکو استازي د خبرې مثلا همیشه حکومتونه خواهشات لري هغه چې به د خلکو استازي وي دی بیا زیاتره ورته توجه کوي او هغه ته رسیدګي کوي هغه سفرونه چې تفریحي وسیږي ملمدار هر انسان په کال کې هر مامور په کال کې شل دیرش ورځې رخصتي د تفریح لري هغه نه وکیل هم باید استفاده وکړي او خپل تفریح وکړي د سنده چې وکیل باید ماشین شي او دولس میاشتې مکمل کار وکړي باید خپل تفریح وکړي باید خپل سفرونه ولري اما هغه وخت چې دی معذف دی چې په شورا کې وسیږي هغه مهمه ده چې باید په شورا کې وسیږي
اړیکه برا واخلو مهرباني وکړي څوک لکم زی څخه
السلام علیکم دا زړه رادیو کارکونکو ورجون ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم سپین منګل د ټلیفون په کار کې مې پښتیا ولایت نه
سپین منګل مهرباني
نن دا پښتنه ده چې او دا ورتلون کې د صدرت انتخاباتو ته توان لري چې ودرېږي کبیا ودرې دي کبیا به شي د صدرت شوکی به مخ بیزه
استاسی تعریف د صدارت نه څه دی راتلون کې ولسمشری زه ټاکنې خایې
bale لکه نن چې غپو نوز دی شرب غنی په نوز دی کنه شرب غنی په دوی ان لري چې کینی دا سه پروګرامونه په مخ بيزي ځکه خو خزه خو حق لري کنه چې صدارت چوکۍ ته وخی
ډیر مننه خغل سپین منګل کورما ودان
دا خیال زنه لرم او په افغانستان کې متاسفانه انوزم زه چې ګورم هغه شرایط برابر نه دي چې یو ښځه وشي کولی په لویه کچه باندې سیالي وکړي معلوم ده
شرایط برابر
معلوم زه خپله دغسې یو آرزو نه لرم د شاید نورې ښځې وړې ښځې اوسېږي چې په آینده کې ځان کاندید کړي انشاءالله دا کار به وشي
بلې اړیکه به واخلو مهرباني وکړي څوک له کوم ځای څخه
سلام علیکم
علیکم سلام غږ مو راځي
ډېر زیات مننه خورې تاسو ته خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او درنګې میلمه ته خپل سلامونه وړاندې کوم
السلام
علیکم زه مته وسم دا که فرند مونږ لري چې ملالي روحیه ته ژوندې ده او غواړي چې خپل ورونو سره وګفو وګدي وطن ته خدمت وکړي زه د وکیل صاحب نه ما دا پښتنو ته چې تا کوم ولایت پورې تعلق لري
ډېر مننه
او کوم وکیل نه د کوم ولایت نه دا کنه به یو پارلمان ته
بلخ ولایت نه
ډېر مننه زه هم همدې ته راتلم خو ان لومړی پوښتنه ته که ځواب راکړي د چې چیرته تاسو زیږیدلی
زه د بلخ ولایت استازیم او البته بلخ ولایت کې مې فاميلي ټول عمل توسيږي اوسم منته څنګه چې پلار مې په زمونږ په ماشومتوب کې په کابل کې وکیل وو هغه وخت دغه لپاره ما درس په کابل کې ویلې دی او لوی شوی په کابل کې
یعنی اصلي ټاټوبای مې
بلخ اصلا د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ است د بلخ ولسوالۍ لوی سدین کې
بلخ ولسوالۍ ته څومره تللی یا نور ولسوالۍ ته د بلخ څومره تللی سفرونه ته تللی
او معلومدار بلخ کې مګه یعنی بلخ ولسوالی خو مخبل ولسوالی در ارزل چیز مزار که بلخ حتمان گورم مثلا چربولک تتلیم مثلا کلدار تتلیم شولگری تتلیم چمتالو تتلیم خلم یا تشقرهان تتلیم متاسفان اغا لری پرتی ولسوالی لکه زاری و کشندی و دغا زایی تا چید باوجود دی چی دیر ارزم در دش لارشم در شرایط در نام مساید نو دی ولسوالی در نیم تلیم
بلخ ولسوالی که وایو چه حال تا ای میرمنی توان باندې د لیټر وی وه دا وکول شي زده کړی وکړي یا هم هغه میرمن چې لزده کړو محروم پاتې شوې دي د سواد زده کړی کورسونو ته ولاړ شي.
متاسفانه کورسونه وو خو زه بیا مایم چې ډیر ماسره نو اول دا چې د سیستم ډیر یو په غلطه توګه باندې پایل شو. هغه وخت چې د طالبانو د دورې د ختمې دوه وروسته ډیر زیات به حد زیات کومکونه راغلل. معمولا دا کورسونه د مواد سره یا د کومکو سره شروع کړل او هغه ځای کله چې به کومک کېده خل به د کومک د اخیستلو دپاره یو کورس ځان کوم شامله او وخت چې به کومک نو بیرته به ورسره علاقه نه نیوله. دغه د رشوت ورکولو رویه په خلکو کې ډیره رشد پیدا کړه. کله کله چې بعضې سیمینارونه او د شانو اولین شی چې به خلکو موږ نه پوښتنه کوي موږ بل چې راشي چې داسې یو سیمینار دی بیا ولې چې څونه موږ ته راکوي. دغه خبر وه چې خلک یې واقعا یو کم اګه چې ویلی شم چې ویم رشوت خور یا مخته کړل چې دغه یعنی تاثیر د دې درس ویلو ډیر لږ شو ولې چې خلک خپل په دې لپاره کورسو ته نه تلل چې زده کړې وکړي د دې لپاره تلل چې دلته د مواد لاسته راوړي. دغه یو دلیل همدغه و چې ښه نتیجه موږ وانخیستله. خوشبختانه په بلخ ولایت کې په صورت عموم یعنی د ښځو وضعیت بد نه دی خصوصا په نږدو ولسوالۍ کې په غټو ولسوالۍ کې چې موږ درجه اول او درجه دوه ولسوالۍ وې دي کې د خصوصا وضع بد نه دی. مثلا زموږ بلخ ولسوالۍ د بلخ ولایت مرکز نه ډیر لږ تفاوت لري تقریبا 40 کیلومتر لري ده او موږ د دغه کلی نه چې زه په کې اوسېږم شاید وایم چې په لساو جن کې دي چې د مکتب خلاص کړی دی او خپل فاکولټي د بلخ ولسوالۍ نه هر ورځ د مزار خر پورې زی ول تخپل درسونه وایي. موږ ډیر فارغان لرو د مختلفو رشتو نه په صورت عموم زه خوشاله یم چې په دغه سیو ولسکولی کې د موسیدین کې مې چې هغه خلډې روخانه دي جنو تدریس ته اهمیت ورکړي. د تو تاریخواله مسله په هر ځای کې شته په بلخ ولسوالۍ کې هم شته چې متاسفانه سپروند یو واقع نه خبر شمه چې وکزه د خواند د جذب اثر خپل شهید شول. متاسفانه د یو فاميلي دراما و چې نارینه هم ځان خپل وه. د هغه خبرې دي چې تر ځای کې شته دي متاسفانه د خارمنس کې هم شته دي. تر اوسه پر څه چې نه دي شوی چې زه ډېره خوشی نیمه چې د ښځو چارو وزارت یو ناکامه وزارت ورته په بالکل په جرات ویلی شم چې یو ناکامه وزارت دی. د دې هغه نمایشي پروګرامونه هغه نمایشي سیمینارونه فقط مخصوصه که تاسې دغه سیمینارو عکسونه مقایسه کوي فقط د فوتوکاپي ماشین نه دی استلی وسی هغه تکراری چیرې دي چې راځي په پراخه توګه باندې ذهنیت سازی نه کړي خلک د ښځو احترام ته یا د ښځو د حق د پیژندو لپاره برابرنه ذهنیتونه ورته برابر کړي نه دي. نه تنه د ښځو چارو وزارت په دې کې ګرام دی موږ دونه ډېرې پیسې دونه ډېر انجوګانې د ښځو په نومو باندې جوړ شي چې د دې مؤثریت نظر په هغه مصرف چې دی کړی دی ډېر ناچیزه دی. یعنی شوای دی نه وایم چې دی هیڅ کار نه دی کړی دی کار کړی اما په هغه سویه چې دی مصرف کړی دی په هغه سویه باندې دی کار نه دی کړی.
یعنی دغه خلکو ته د پوهاوي کمپاینونه باید څه ډول وي ستاسو
په نظر؟ زما په نظر دا باید خلکو ته اغه سیمو کې ورسول شي چې آلته خل دې نه پوهېږي. کته سي ار سیمینار وګوري مله دې پنکته پالما کې چې ولا دلته امنیتی وضعیت خنه دی. نو وخت چې ته امنیتی وضعیت خنه دی آلته ته په هواي نشي رسول. زه څه کوم چې ته یو کس په خار کې څلور سیمینارو ته مشابه سیمینارو ته هر دفعه مغه یو ملمنه لري چې غره غوړي او هغه سیمینار اخلي او برتزي. یعنی دغه سیستم بالکل زما په نظر ناقصه دی. منګه ار سیمینار چې د خزو وزارت یا د خزو چار ریاستونه مختوري د دې خلک معلوم دي چې څوک باید دعوت کی. یعنی ډیر لږ د لرو پرتو سیمونه خزې دعوت ای یا اصلا باید دعوت نه کی. دی باید داس یو زمينه برابر کی چې دغه په هواي امه منطقې ریسی چې هغه متخبل کور کلی کې وسیګل ته دی وشي کوله. متاسفانه د دې د په هواي پروګرامونه ډیر ضعیف دي کښته دیم بری د خار په مرکز کې دي چې هغه خزه چې په هاوی کې شي ټیټه د هغه تنه نشي استفاده کوله. تاسو پیږی چې ټول خلک تلویزیون نه لري چې تلویزیون نه وګوري ټول خلک رادیوګان نه لري چې وی ګوري. اما دی وایي چې د امنیتی ستونزې دی موږ نه شو کولای چې لري پرتو سیمو ته لاړ شو. وخت چې تل لري پرتو سیمو د پاره ته پروګرام لري اول ته تل نه شي ولی د پیسې ته باید ځای کې او د پروګرام ته باید خاري خو ته ونیسي چې هغه پارت سپی
اخلي صفيه د څه یو پښتنه خلکو ته مطرح کیږي چې تاسو زده کړی په تب برخه کې کړی او کار په سیاست کې کوي، آیا کوم خند نه دی درته پیدا شوی په دې برخو کې یا ځین کسان په دې اند چې هغه مسلک چې مخوخیږي په غوږ باید زده کړی هم وکړي ترسو کار مخه مختلف شي؟
ول چې ټول د خبرې کې چې پارلمان ته باید اتمان یو حقوق دان لر شي، زه به وایم چې نه، پارلمان کې باید هر طبقه خپل استازي ولري. زما یادیږي چې موږ کوشش کاوه چې مثلا پارلمان کې اقلا باسواده خر راشي چې په خبر پوه شي. اوس دا هیڅ معنی نه دی، مثلا تحصیل د طبابت تحصیل د پارلمان د کار کول سره معنی کېږي نه. دا چې زه څنګه مثلا د طبابت نه سیاست ته لاړم، دا همدغه خبر و چې ما کله چې د ښځو سره کار کوو په افغانستان کې داسې خبرې ما واورېدلې. د اول نه زه یو تخنیکي ډاکټر وم، اما بل دفعه چې مثلا د رواني مشکلاتو د جنگ د تاثیراتو د خبرو سره چې موږ ډېر ښځو سره خبرې کولې یا لیدلم، موږ پوهېدلو چې څه باید وکړو چې د ښځې قوي اوسېږي. څنګه موږ کول شي په تنه ډاکټري باندې کېږي؟ ښه به دی چې ځان سره فکر وکړو چې ښه به دی چې زه پارلمان ته لاړ شم، هلته به زه قوانین ښه قوانین به د ښځو د ښه ژوند دپاره قوانین جوړ کړو، یا به موږ په حکومت باندې داسې فشارونه راوړو چې د ښځو ونډه مثلا په حکومتدارۍ کې ډېره کړي، په مجموع کې د ښځو د ژوند ښه والي ته توجه وکړي. چې خوشبختانه موږ بعضې لاسته راوړنې لرو، په دې او آخر کې موږ ګورو چې نام خدا هره ورځ یوه ځوانه نجلۍ مینیاتو ته معرفي کېږي. دا هغه لابیګانې دي چې مالمدار وکیل
تاسو د سترګو د امراض په برخه کې تخصص اخیستی، ځینې وخت مو لیدل چې تاسو عینکې په سترګو دي، دلیل یې څه دی؟ آیا تاسو دومره سترګو ته پاملرنه نه ده کړې، د نورو سترګو ته پاملرنه کړې که څنګه؟
نه، داسې نه دی. عینکې یو تداوی نه ده، عینکې یو وسیله ده چې ته دغې په واسطه باندې ګورې. کله کله خل فکر کوي چې څوک چې ډاکټر دی هغه باید عینکې ونه لري. نه، د هر چا سترګې یو اناتومي ساختمان لري، خصوصا د سن سره تغیر کوي. د ډېری ماشومان دي چې حتی په یو کلنۍ کې باید عینکې واغوندي، چې په افغانستان کې متاسفانه میندې دې ته هېڅ توجه نه کوي چې ښه یو وسیله شوې چې دې ځای نه زه یو تبلیغ وکړمه چې ماشوم باید حتی د شپږ میاشتنۍ نه باید یوارې ډاکټر د سترګو وګوري. ولې چې موږ چې خپل ډاکټرانو کله چې به یو ماشوم په وکلنۍ کې مکتب ته چې بته د مور به متوجه شوه چې د مثلا لږ ګوري، هغه وخت چې بیا راځي ماشوم اصلا ته ورته کومک نه شي کولی. دا یو وسیله ده، دا دې معنی نه لري چې باید څوک چې ډاکټر د سترګو شي، سترګې بالکل د اناتومي د نگان هم داسې اوسېږي چې فکس همغه شي ته چې ګوري د هغې فوکس د دې په مرکز کې د سترګې ولېږي. دې ته باید یو شیشه موږ په کار لرو. دا کولی شي ډاکټر هم سترګې خرابې اوسېږي، غیر ډاکټر هم اوسېږي، حتی ماشوم اوسېږي. ښه دی چې هر یو دې باندې شي چې خپل ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه یوارې ډاکټر ته چې کېږي، وکلنۍ پورې باید د کال کې یو وارې حتما د سترګو ډاکټر ته لاړ شي.
بله، په ولسي جرګه کې له کاره مو راضي یاست؟ هغه وعدې چې مو خلکو ته ورکړي هغه فکر کوئ پوره شوي دي؟
هغه ټولې وعدې چې سړی کوي متاسفانه دا به خلکو په سترګو خاورې اچولې چې زه وایم ټولې وعدې چې موږ وکړي هغه عملي کړي. اما هغه وعدې چې زموږ په توان کې وي هغه انشاءالله خلکو سره کړي دي، د خلکو ښه استازیتوب هم کړی دی. په مقابل کې د هېڅ شي مثلا مثلا ځان نه زه خپل وایم چې خوشبختانه چې کوم تور رامانې تر اوسه نه دی لګول شوی چې خدانه خاصه ما به غیر اصولي کوم کار کړی وسي. خلکو ته مې تر څو چې راته مراجعه کړي، خبرو ته مې ورته رسیدګي کړي، هغه زورواکان چې مثلا په غلطه روان دي کوم مستقیم ورسره یعنی مبارزه نه ده شوې، د میډیا د طریقه د خبرو د طریقه مې د دې د ناوړې کړنې ویلې دي، مثلا مربوطه ارګانو ته مې رسولي چې مثلا کوم څوک مفسده دی، څه رقم کار کوي، مثلا د خلکو حق څوک نخري، د حق د غوښتلو د خاطره مې تر اخره پورې مبارزه کړې ده. زه خپل خوشبختانه وجدان ته خجالت نه یم او خوشحاله یم، او خوشحاله یم چې دغه بد تورونه چې نور وکیلانو باندې اقلا دغه په ما باندې نشته.
یوه اړیکه به بیا هم راواخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
سلام علیکم برشته جان، تا ته ممنونیت سلام نو
علیکم سلام. انم مو وانه خستو څو
سید محمد انتظار دی من دولت.
سید محمد انتظار، مهرباني وکي
مننه. ممنونیت تا ممنونیت دا پښتنه کوم کور کاندید ځان کاندید کې ناغه په اول سر کې ګور دې تول کې دې تاسو بل سلاک ادوار سلاک ته کور کوم دا نه مصرف کوي په خپل کمپاین کې. نو دې من دولت کې کاندید ناغه تقریبا د تینځه سکه پیسې مسله نو دی بیا دا موخه چې نو سره زو پیسې مسله کې د تینځه سکه انته کوم ځای پیدا کوي دا څنګه پیدا کوي دا پر اوج په جېل دی دا یو څه مسله نه اسکی په پارلمان کې د سکه د دې سکه پیسې پیدا کوي نو دا پیسې د کوم ځای پیدا کیږي
ډیر مننه خغلی انتظار
متاسفانه باید ووایم چې د خبرې چې دی ډیر مصرفي مطمئنه اوسې چې دی په غلطه لاره باندې بیرته پیدا کې. یو پارلمان کې هیڅ کوم اضافي پیسې نشته بغیر د معاش نه، او هر وکیل زه هر کله وایم چې د هر وکیل محکمه کول خپل ماکل دی. کله چې وکیل ته رایه ورکوي دغه د رایه ټول ته معلومه ده، خپل کلی کور او دوستان او ولایت خلکو ته بالکل معلومه ده، او کله چې د وکالت نه خلاصيږي دغه خپل چې دی پرتله کی چې څونه تفاوت کوي د ژوند معلومیږي چې دی په غلطی لار نه پیدا کړي، یا به رشوت خورلی سي، یا به په زور قرارداد اخیستې وي د کوم وزارت نه، یا به مثلا د قاچاقبر سره لاس یو کړی وي دغه. اما نورمال هیڅ وکیل د هدا زیات پیسې نشي پیدا کولای، او د کال عاید د وکیل دونه نه دی چې په 200 میلیونو ته 200 لک ته ورسیږي. دا غلطه ده چې څوک وایي چې ما په وکالت کې پیدا کړی، په وکالت کې پیدا نشته بغیر د دې نه غلا چوک.
ډیر مننه لاغلی ګلالی نور صفی څخه چې خبرونی تر اغله بلنه مو ومنله، او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه چې د خبرونی تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. پاتې خبرونی بیا هم واوري را سره پاتې شي، تر بیا مو په لوی الله سپاره.
آزادی رادیو لوونه تروو